پسپخین 2 بجې شوې. عزت منو دوستانو سلام، د ازادي رادیو د دې سات خبرونه ته خرغلی چې صلاح سخزی او زما نور همکاران وړاندې کوي. د دې خبرونه په ترڅ کې به واوري چې ولسمشر کرزی به ښایي چې د اداري فساد جړلې وباسي او فساد کسان به لرې کړي، خو په حکومت کې جګړه مارو ریښې نشي وېسله. د افغانستان او سیمې په اړه نور رپورټونه هم لرو. د خبرونه دوهمه نیمایي کې روغتیا د ژوند شتمن پروګرام وړاندې کیږي. په پیل کې هم د افغانستان او ورپسې نړیوال خبرونه اوریدای شي.
د نورستان ولایت په نورګرام ولسوالۍ کې د دولت شپږ تنه وسلوال مخالفین وژل شوي. په فراه ولایت کې 15 تنه دولتي کارکوونکي تښتول شوي او یو ښوونځی د وسلوالو مخالفینو لخوا سوځول شوی. د هرات ولایت د ګلران ولسوالۍ په یو روغتیایي کلینیک کې 14 شوي. او په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د امریکې او روسیې مشرانو هیله ښودلې چې د روان کال تر پایه به د اټومي وسلو د کمولو لپاره نوې موافقې ته سره ورسیږي. پورا خبرونه واوري. د نورستان ولایت سیمه ایز امنیتی مسولین وایي چې تیر ماښام د دې ولایت په نورګرام ولسوالۍ کې شپږ تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. د نورستان د امنی قماندان محمد قسیم جنگلباغي ازادي رادیو ته وویل چې وسلوالو مخالفینو د نورګرام ولسوالۍ پر څو امنیتی پوستو په یو وخت حمله وکړه، خو د افغان او بهرنیو ځواکونو له سخت مقاومت سره مخامخ شول. ښاغلي جنگلباغي وویل چې په وژل شوو مخالفینو کې د طالبانو لخوا د نورګرام لپاره ټاکل شوی ولسوال ملا کبیر هم شامل دی. ولو طالبانو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د فراه ولایت په پشترود ولسوالۍ کې 13 شپه 15 تنه دولتي کارکونکو د وسلوالو مخالفینو لخوا تښتول شوې دي. د فراه والی روحلا امین ازادي رادیو ته ویل چې د دغه کسانو د مندلو لپاره هڅې پیل شوې، خو د سرګند نه کړ چې تښتول شوې کسان کومې ادارې سره کار کاوه. په یو بل خبر کې له فراه ولایت څخه ویل شوې چې 13 شپه په پشترود ولسوالۍ کې یو خوانځي د وسلوالو طالبانو لخوا سوځول شوې دي. د فراه ولایت د پوهنې رئیس اتی قلا ازادي رادیو ته ویل چې په نوموړي خوانځي کې زرو تنه زده کوونکو سبق وایي. لا تر اوسه د دغو دواړو پیښو مسولیت کومې ډلې نه دی منلی. د زابل ولایت امنیتي مسولینو د طالبانو د ویان قاری یوسف احمدی هغه ادعا رد کړه چې ګوند نن سهار په شاجوی ولسوالۍ کې د بم په چاودنه کې شپږ بهرني عسكر وژل دي. د زابل ولایت یو امنیتي مسول چې خپل نوم سرګند نه کړ، ازادي رادیو ته چاودنه تایید کړه، خو ویل چې تلفات نه لري. په عین حال کې د بلخ ولایت سیمه ایز امنیتي چارواکو هم د طالبانو هغه ادعا رد کړه چې ګواکې د ماین په چاودنه کې شپږ پولیس وژل دي. د شمال زون د پولیسو د قومندانۍ ویان لال محمد احمد ازادي رادیو ته ویل چې چاودنه شوی، خو یوازې د پولیسو یو رنجر موټر پکې زیانمن شوی دی. او د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې 13 شپه د هرات ولایت د ګلران ولسوالۍ په یو روغتیایي کلینیک په چاودنه کې یو امیدوار خزه وژل شوی، یو پایواز او د دې کلینیک دوه کارکونکي ټپیان شوی دي. د عامه روغتیا وزیر ډاکټر سید محمد امین فاطمی ازادي رادیو ته ویل چې چاودیدونکي مواد په بخارۍ کې ځای پر ځای شوی وو. د افغانستان د عامه روغتیا وزیر وویل چې دا د خلکو د دښمنانو کار دی، خو له هیڅ یو کس او ډلې څخه نوم وانه خیست. ویل شوی چې په دې چاودنه کې د دې کلینیک یو برخه هم ویجاړه شوی. اوسه د دې پیښې مسولیت کومې ډلې نه دی منلی. د عامه روغتیا وزیر یو ځل بیا د دولت له وسلوالو مخالفینو څخه وغوښتل چې د روغتیایي کارکوونکو د فعالیتونو په وړاندې خنډ ونه ګرځي. دا تر دې مهاله کورنۍ خبرونه نړیوال خبرونه رضوان مراد وړاندې کوي.
د امریکا او روسیې مشرانو نن ویل باور لري چې د روان کال تر پای پورې به دواړه هیوادونه د اټومي وسلو د کمولو په اړه نوې موافقه ته سره ورسیږي. باراک اوباما او دیمیتری میدویدیف دا څرګندونې د آسیا پسیفیک د اقتصادي همکارۍ د غونډې په څنګ کې په خپل کتنه کې وکړې. دواړو مشرانو ویل د نوې تړون په اړه یو شمېر تخنیکي او سیاسي مسلې لا شته چې نه دي حل شوي. د امریکا او روسیې ترمنځ د اټومي وسلو د کمولو لومړی تړون چې د سټاډیو په نامه یادیږي د راتلونکي ډسمبر میاشت په لومړۍ اونۍ کې پای ته رسیږي. د آسیا پسیفیک د سیمې مشرانو د نړیوال اقتصاد د ودې لپاره د نوي ماډل د ائتلاف جوړولو غوښتنه کړې ده. د آسیا پسیفیک د اقتصادي همکاریو د سرمشریزي په اعلامیه کې راغلي چې د نړیوال مالی بحران په ختمېدو سره سوداګریز نړۍ بیرته خپلې زړې طریقې ته نشي ګرځېدلی. د آسیا پسیفیک سرمشریزي ژمنه کړې چې په دوامداره توګه له اوسني اقتصادي بحران څخه د وتلو لپاره به خپلو هڅونکو پالیسیو ته دوام ورکړي. د سرمشریزي په اعلامیه کې ویل شوی چې د نړۍ هیوادونه باید د اقتصاد د پیاوړه دوامداره او متوازن ودې لپاره په ګډه هلې ځلې وکړي او هغه پالیسۍ پراخې کړي چې د ښځو او وړو کاروبار لرونکو کسانو او د ټولنې د ټولو برخو لپاره فرصتونه رامنځته کوي. د آسیا پسیفیک په سرمشریزه کې د امریکا او روسیې د ولس مشرانو په شمول د نړۍ د شلو هیوادونو مشرانو ګډون درلود. د افغ نړیوالې ټولنې له ایراني چارواکو وغوښتل چې د یو کورت سیاسي فعال له اعدامه لاس واخلي. د بشري حقونو د ډلې وویل څلیرش کلن شیرکوهي معرفي د سقیز ښار د محبس د اعدامېدونکو کسانو لپاره ځانګړې انفرادي خونې ته بیول شوی دی. د افغ نړیواله موسسه وایي چې معرفي یو کال دمخه د سیاسي فعالیت په خاطر په اعدام محکوم شو. تیره میاشت ایران یو ورځ وروسته له دې یو بل کورت سیاسي فعال په داروخه جو چې د بشري حقونو څارونکو ډلې یا هیومن رایټس واچ د هغه د نه اعدامولو غوښتنه کړې وه. له ازادي راډیو خبرونه اورئ. یو امریکایي مقام ویلي د هغو عراقي کډوالو او بې ځای شوو د بیرته ستنېدو لپاره چې په عراق کې د تاوتریخوالي له امله وتلي دي باید د بغداد حکومت لا نور ګامونه واخلي. د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د کډوالو د چارو مشر اریک شوارتس وویل سره له دې چې د عراق حکومت د کډوالو او بې ځای شوو کسانو سره د مرستې لپاره د نوي بودیجې پیشنهاد کړی باید دغه هیواد حکومت په دې لړ کې خپلې ژمنې عملي کړي. نوموړي دغه راز ویلي امریکا پلان لري چې په راتلونکي کال کې به نورو 1,000 عراقیانو ته په متحده ایالاتو کې د مشتدو اسناد ورکړي. په کوسوو کې نن خلک له سربیا څخه تیر کال د خپلواکۍ د ترلاسه کولو وروسته د لومړي ځل لپاره په انتخاباتو کې رای ورکوي. په کوسوو کې شاوخوا 1.5 میلیون قانوني رای ورکوونکي به د ښاروالیو او محلي شورا د غړو د ټاکلو لپاره خپل رای ورکړي. تمه ده چې د کوسوو د سرب نژاد اقلیت زیات شمېر وګړي به دا انتخابات تحریم کړي. سربیا او روسیې د کوسوو د خپلواکۍ سره خپل مخالفت ته دوام ورکړی او ټینګار کوي چې کوسوو د سربیا د خاوري یوه برخه ده. او د سربیا او هنګری د پایتختونو ترمنځ به له 1,000 کلونو وروسته له راتلونکې میاشتې الوتنې پیل شي. د بلګراد هوایي ډګر پرون اعلان وکړ چې د هنګری هوایي شرکت میلیف به د بوراپست او بلګراد ترمنځ د دسمبر له 14 نیټې منظمې الوتنې پیل کړي. دا دواړه هیوادونو ترمنځ د مسافروډونکو الوتکو تګ راتګ په 1992 کال کې پر یوګوسلاویا د ملګرو ملتونو له لوري له نړیوالو بندیزونو وروسته بند شوی و. دا تر دې مهاله له ازادي راډیو څخه د سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
تاسید ازادي رادیو خبرونه اوري. همدا شیبه 2 بجې او پوره 8 دقیقې دي په دې یو ساعت خبرونه کې. ولسمشر حامد کرزی ممکن د اداري فساد جړلی وباسي او فاسد کسان هم له حکومت لری کړی، خو آیا د جګړه مارو ریښې به له دولت څخه وباسي؟ په دې اړه په روانه خبرونه کې رپورټ اورئ. په کابل کې د پاکستان سفیر په خپل هیواد کې په دې وروستیو کې د افغان دینی عالمانو د نیولو او د افغانانو د ځورونې په اړه څرګندونې لري. دی وایي
د پاکستانی قانون د دې اجازه نه ورکړي چې په جماعت کې د خپل ملک امام.
په جنوب لویدیځ حوزه کې د ماشومانو د ګزند پر ضد واکسین کمپاین پیل شو. د کندهار ولی د امنیت ډاډ ورکوي.
امنیتي ارګانونه هم په دې کې همکاري کوي چې د واکسین کولو زمینه په ډیرو لیرو او نږدې کلو کې مساعده کړي.
په بلوچستان کې هم د پولیو پر ضد سبا ته کمپاین پیلیږي. د دې سیمې مقامات له دینی عالمانو غواړي
مولیان سره چې دی علما حضرات سره دی هغه سره تعاون غواړو. راسه وګوره دوی وګوره هر چیز معلوم او قوا دا معصوم د پاره نقصان نه دی دا فائدہ دی.
که وخت و نور مسائل به هم وڅېړو او روغتیا د ژوند شتمنۍ د دې ونۍ پروګرام د خنزیر یا سوین انفلونزا موضوع ته ځانګړی شوی. اوس به هم د رواني خبرونې لمړنۍ مطلب را واخلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وایي په اداري فساد تورونو افغان چارواکو په اړه باید یو خپلواک تحقیقاتي کمیسیون جوړ شي. هیلری کلینټن د جرمني دیر شپیګل مجلې سره په مرکه کې ویلي، موږ باید له افغان حکومت څخه د ډیر شي غوښتنه وکړو، ځکه زموږ د ملي امنیت ګټې دا ایجابوي چې خپل شریک مو د افغانستان حکومت د ښې ادارې کولو ژمنه پر ځای کړي. نوموړی زیاته کړه، دغه خپلواک کمیسیون باید د دې قدرت ولري چې د فاسدو چارواکو نومونه په ډاګه کړي. میرمن کلینټن وویل، امریکایي ځواکونه نیت نه لري چې په افغانستان کې د اوږدې مودې لپاره پاتې شي، بلکې کله چې په دې هیواد کې القاعده مات کړي او یو داسې شرایط رامنځته شي چې افغان حکومت په خپله له هیواده د دفاع کولو جوګه شي، نو له دې هیواده به ووزي. په همدې حال کې فرانس پریس آژانس په یو تحلیلي مطلب کې دا مسله څېړلې چې افغان ولسمشر حامد کرزی ښایي له خپل حکومته د اداري فساد جړلې وباسي، خو خپل حکومت له جګړه مارانو څخه نشي پاکولی. د دې موضوع تفصیل نوریاس نوري اوروي.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی ښایي دا ووایي چې خپل حکومت له فساد پاکوي او په اداري فساد ککل چارواکي له دندو لرې کوي، خو نوموړی به په دې ونتوانېږي چې خپل حکومت له جګړه مارانو پاک کړي. فرانس پرس خبري اژانس لیکي، په دغه هیواد کې چې ادارې کمزوري دي او د ادارو واک د زورواکانو او جګړه مارانو په لاس کې دی، او کرزی هم همدغو جګړه مارانو تر ارګ پورې رسولی دی، هغه نشي کولی چې د دغو زورواکانو له شره ځان اخلاص کړي. لویدیز متحدین چې دی هیواد د وسله والو طالبانو پر ضد د په زرګونو نورو عسکرو د لیږلو په اړه شک او تردید کوي، او په دې لټه کې دي چې په څه ډول له مخالفینو سره روغه جوړه وشي. له افغان ولسمشر څخه د اداري فساد د له منځه وړلو لپاره د کوټلو اقداماتو غوښتنه کوي. خو فرانس پرس خبري اژانس لیکي، په دغه اداره کې د ککړو چارواکو دغه په اداري فساد ککل چارواکي همغه خلک دي چې کولی شي کرزی ته لوی مشکلات رامنځته کړي. کرزی چې د اګوست د جمهوري ریاست د لانجمنو انتخاباتو په نتیجه کې واک ته رسېدلی او دریځې کمزوری دی، ښایي ونه توانېږي چې له دغو زورواکانو سره په هغه شکل چې لازمه ده مبارزه وکړي. فرانس پرس خبري اژانس لیکي، کرزی ښایي اداري فساد په محدود ډول له منځه یوسي، خو له خپل حکومت څخه د جګړه مارانو د لرې کولو په برخه کې لاس یو انتړلای دی. په دې اړه تفصیل په نور خبرونو کې اوریدای شئ.
قدرمنو او دوستانو، تاسو واوریدل چې آیا ولسمشر حامد کرزی به په حکومت کې د جګړه مارو ریښې له منځه یوسي او کنه؟ په دې اړه مو رپورټ واورید. لکه څنګه چې زما همکار وویل، په دې اړه به نور جزئیات هم په راتلونکو خبرونو کې واورئ. اوس یو بله موضوع څېړو، او هغه په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه ده. زمون همکار حمید مومن په کابل کې د پاکستان له سفیر محمد صادق سره مرکه کړې ده، او د هغه کډوالو په اړه پښتون ترې پوښتلي دي چې دوی په دې وروستیو کې د جنوبي وزیرستان له عملیاتو سره سم ډیر ځورول کېږي او اکثر دیني عالمان نیول کېږي، او په پام کې ده چې یو شمیر افغان کمپونه هم په پاکستان کې وتړل شي او مهاجر په زور افغانستان ته راوستل شي. دا او نور موضوعات او همدارس په جنوبي وزیرستان کې د روانو عملیاتو په اړه د پاکستان له سفیر سره خبرې شوې دي، او په دې اړه یو مرکه شوې ده. دا مرکه به په ګډه وورو.
د کابل لپاره د پاکستان سفیر خاغلی محمد صادق وسوس بیا شکایتونه پورته شوی دی چې ګواکې په سرحد ایالت کې پاکستانی پولیس له افغان کډوالو سره ناسم چلند کوي، دی نیسي، بندیانوي. په دې ارتباط کې جزئیات راکړي چې بل اخره د داسې نیونو تر شا کوم اهداف تعقیبېږي.
ګورې دې وخت کې پاکستان ډېر ګران حالاتو نه تیریږي، او التا یو مکمل تور باندې داسې صورتحال دی چې هغه کې زمونږ د امنیت ادارې چې کې دي هغه ډېرې مصروفیون دي او ډېر په پرشر کې دي. دا صرف دانه چې هلته زمونږ افغان لرونه بندیان شوي دي، هغه نیولې شوي دي، پاکستانیان زیات نیولې شوي دي. دا اپریشن هلته چې کوم جاری دی، دا د افغانانو خلاف نه دی، او افغانان داسې ټارګټ کړی شوي نه دي. خو داسې صورتحال ده چې یو ځای کې چاودنه وشي او هغه چاودنې نه پس د امنیت ادارې هلته راورسي، نو هغه ایریا کې چې کوم داسې خلک دي چې چا سره خپل کاغذات نی، پاسپورټ نی، یا د پناه ګزینو والا کارت ور سره نوی نو هغه خلک تحقیق د پاره نیولې شي خو هر لس کسان چې نیولې شي هغه کې نه کسان په غرض باندې خلاص شي او دا صحیح ده چې تکلیف شته دې نه انکار نه کوم چې دې وخت کې مهاجرینو ته هم تکلیف شته هلته پاکستانیان چې ملته اوسي هغه ته هم تکلیف شته او روز تقریبا هلته چاودنې کیږي دا ډېر سخت حالات دي زما خپل افغان رونو نه دا خاص دی چې هغه لږ صبر وکړي انشاءالله تعالی دا حالات به ټیک شي مونږ همیشه په شان دا غواړو چې د خپل افغان رونو کومک وکړو خو دې وخت کې حالات داسې دي چې هغه کې د شکایتونو موقع راغلی دی
دلته اوس اوس داسې راپورونه ورکړل شوي دي چې یوازې په مردان او صوابۍ کې تقریبا وړمه ورځ ډېر ستر عملیات شوي دي په هغه کې شاوخوا 3000 افغانان نیول شوي چې اکثر یې ملا امامان دي د دوی د هستونګ د سیمو ته پولیس ورغلي دي دې نیولې دي په هغو سیمو کې د افغانانو د نیولو اساسي هدف سو
دا سی اصل کی خبر داد په مالاکند کې او په دې علاقو کې چې سواد کې څو وخت اپریشن کې د زمونږ عسكر سواد کې څو مصروفو الته چې کوم خلک راو تخته دل دا په قسمتای خبر داد چې هغه بس ناګزینو کمپونو کې پټو او الته نو نیولې شو هغه سره ظاهر د ډېر لوی شک پیدا شو او ورې جی حقیقت داد چې کم زمونږ افغان رونا الته دی او دې وخت کې تقریبا 2.5 میلیونه پورې افغان ناګزین په پاکستان کې دي تقریبا دا ډېر لوی تعداد چې کوم دی هغه خپل محنت مزدوري کوي خپل کاروبار کوي تجار دي او محنتی خلک دي خو ډېر لوی تعداد چې د خلکو په یو ځای کې وي نو پاره کې داسې خلکو می چې هغه جرایم کې انوالو وي جرایم پېښې او هغه کې داسې خلکو په سواد کې ډېر داسې نیول شوی دي چې هغه ناګزینو او هغه طالبانو سره الته
خو پاکستانی پولیسو په دې اړه څه جزئیات نه دی ورکړي پاکستانی پولیسو چې کوم خبره کړې ده په هغه کې ورشه وي چې د دې سره د اوسېدو لپاره قانوني اسناد نه ورسره
جی ګورې جی دا هم یو ډېره ضروری خبره ده چې افغانستان یو ساورن ملک دی او زموږ افغانونه چې پاکستان ته ځینو پکار ده چې ویزه ورسره او کاغذات یې ورسره واري کې هیڅ قسم مشکلات نشته
خو کوم کسان چې نیول شوی دا خو مهاجرینو کډوالو کډوالو لپاره فکر
کوي جی مهاجرینو سره هم کاغذات وی الته تقریبا 2 میلیونه مهاجرت کارډونه خلکو ته ایشو شوی دي او پکار ده چې دا کارډونه خلکو سره وي
پاکستانی پولیس چې کوم دلیل وړاندې کوي د افغان کډوال د نیولو لپاره د دې قانوني حل لار به تاسو په نظر سوي چې مثلا افغان کډوال ورشي ځان ته ډاکومنټس تیار کړي کنه کوم ادارې یا کوم مربوطه ادارې چې حالت موجود دي هغه به د دغه کډوال
د مهاجرینو کارت خو یو ایچ سی آر ایشو کوي هغه کا ایشو کوي او بیا تاسو د امامانو خبره وکړه په جمعهتونو کې د پاکستانی قانون د دې اجازه نه ورکوي چې په جمعهت کې د بل ملک امام وي نو دا هم یو ډیره ضروری خبره ده ځکه چې زمونږ په دې خبره باندې افغانستان حکومت سره او نور حکومتونو سره ډېر مسائل هم شوي دي چې د پاکستانی مدرسو کې او پاکستانی جماعتونو کې افغان خلکو او د افغان حکومت په دې خبره باندې احتجاج موږ نه کړی دی نه مخکې دا مې یو ډېره زړه مسله ده او چونکې اوس حالات داسې شوي دي چې دې حالاتو کې دا ډېره ضروری ده چې دا ټول مسائل حل کړی شي
رب شو د پاکستان په ځینو سیمو کې په ځانګړي ډول د جنوبي وزیرستان په سیمه کې د پاکستانی ځواکونو پوځي عملیات روان دي په دې اړه روسي حال پس ډول دی څومره پرمختګ شوی دی څومره د نور پرمختګ تمه کېدی شي
ان شاء الله تعالی په جنوبی وزیرستان کې اوس حالات ډیر کنټرول کې دي او 80% علاقہ چې کوم دا کلیر شوی دی او هغه کې د پاکستان عسكر کنټرول مکمل تور باندې دا هغه حاصل کړی دی او د فوجي اپریشن نه مخکې وزیرستان نه عام خلک چې هغه وستل شي او هغه فوج چې کوم خلک لته پاتې دي هغه خلک چې کوم جنگي دل غواړي نو هغه فوج ظاهر زمونږ د عسكر د پاره کار ډیر آسان دی چې کوم کسل ته موجود دی که موجود دی چې هغه عسكر سره د پاکستان حکومت سره هغه جنگیدل غواړي او تقریبا په 13-15 هفتو کې 80% حصہ د وزیرستان چې کومدا هغه اوس د پاکستان د فوج کنټرول کې دا 40% حصہ ده چې هغه پاتې د امید دی چې 2-3 هفتو کې به هغه هم کلیر شي هغه مصافه
چې دا اپریشن یا عملیات د ونسم پولی تاثیر مکیږي پاکستانی پوز دغه عملیاتو له پیل نه مخکې د عملیاتو په محل له افغان ځواکونو سره یا په ونسم کې مشت ناتو ځواکونه چې دي د دې سره کوارډینیشن یا هماهنګي
او جی بالکل د دې سیز ډیر وخت نه پتہ وا خاص تور باندې ناتو فوجونو ته دیس از علم چې دا اپریشن بکیږي بلکې دا غي دا ډیر خواهش او خاص تور باندې د امریکای دا ډیر زیات پرشر شو دا اپریشن زر شروع کړي خو بد قسمتای نه چې سخت اپریشن شروع شو نو چې کوم د امریکای نظامی سوکای ویل ته دا غي چیک پوسټونو هغه غي چیک پوسټونو خالی کړل نو هغه پوجا مونږ ته لږ مشکلات هم شو ځکه چې مونږ خیال خداو چې سخت مونږ اپریشن کوو نو د ناتو فوجونو تعداد به بل ته سیوا شي نو سیوا کول بجای هغه مکمل تور باندې هغه بارډر خالی خو زمونږ خپل عسكر اوس الته په بارډر باندې موجود دي او موږ دا کوشش کوو چې هغه طرف نه خلک دې طرف ته اومنه تختی دې طرف ته رانی شي او دا هم کوشش کوو چې دې طرف نه هغه ته کوم کوم ورن شي
یو بل مسله چې دلته ویل کېږي په جنوبي وزیرستان او شمالي وزیرستان کې ځین راپورونه داسې وایي چې په جنوبي وزیرستان کې پاکستانی پوځ یا لیوي د طالبانو یا وسلوالو په خلاف باندې عملیات کوي په شمالي وزیرستان کې د طالبانو سره د جوړجاړي سلسله شروع کړه ده دا څه ډول سیاست
دی دا خبره ده چې نن سلور میاشت مخکې
پنځه میاشتې مخکې هر کس به مانه دا تپوس کو چې تاسو سوات کې والی آپریشن نه کوئ، چې سوات کې آپریشن څنګه شروع شو په وزیرستان کې والی آپریشن نه کوئ، ساؤتھ وزیرستان کې والی نه کوئ، چې هلته شروع شو اوس نارتھ وزیرستان دی. نو دا خبره خدا د جی چې هر کس دی وګوري، هر ملک دی وګوري چې هغه څه کړي دي او هغه سوره علاقه کلیئر کړې ده او سوره هغه په دې ټریزم ختمولو کې سوره کار کړی دی. هغه د خپل کار ته هم وګوري، زموږ کار ته دی هم وګوري، زموږ قربانۍ دی هم وګوري د ټریزم خلاف، یو هغه دی کمپیر کړي چې چا زیات کار کړی دی د ټریزم.
دغه عملیاتو له بشپړېدو وروسته پاکستانی پوځ څه په پلان کې لري؟ آیا دغه سیمه به دې ساتي که نه بیرته به وځي؟
نه نه، دا سیمه به اوس انشاءالله موږ ساتو، ځکه چې زموږ روایتي چې کوم قانون و هغې تحت به د پاکستان عسکر په دې علاقه کې نه پاتې کېدل، ځکه چې دا قبایلي علاقه وه. خو چون هغه حالات اوس بدل شو، اوس دا ډېره ضروري ده چې پاکستانی عسکر دلته موجود وي او پاکستانی فوجونه به دلته موجود وي. دینه پس
تاسو په پاکستان کې په دې وروستیو کې د افغان کډوالو د زورولو او همداراز په جنوبي وزیرستان کې د وروستیو روانو پوځي عملیاتو په اړه په کابل کې د پاکستان له سفیر ښاغلي محمد صادق سره مرکه واورېده. بلورته د افغانستان د ولسي جرګې غړیو تیره ورځ د یوې غونډې په ترڅ کې تر ډیرو خبرو او بحثونو وروسته پریکړه وکړه چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه د کډوالو چارو وزیر او د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال د دوشنبه پورې خپلې غونډې ته راوغواړي او له هغوی څخه د دغو کډوالو د ستونزو په اړه پوښتنې وکړي. همداراز لکه څنګه چې له پاکستان څخه د افغان کډوالو استازي راغلي، هغوی وایي چې په د پاکستان په مختلفو سیمو کې افغان کډوال د پاکستانی پوځ لخوا ډېر زیات ځورول کېږي. اوس به هم یو خبرتیا واورو او ورپسې به نور موضوعات.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
وخت 2:21 دی. تاسو د ازادي رادیو خبرونه اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 1200 نوي اوریدل کیږي. تاسو کولی شئ د ازادي رادیو خبرونه او هغه مطلب چې د ازادي رادیو په خبرونو کې خبريږي په زمونږ په ویب پاڼه کې هم ووینئ او هم ووري. زمونږ د ویب پاڼې پته ده www.azadiradio.com. اوس هم حمید مومند د کابل چاپ ورځپاڼو ته کتنه کوي. وبورو چې د کابل چاپ زون ورځپاڼو پر کوم موضوعاتو تبصرې کړي.
ویسا په افغانستان کې د اداري فساد د ستونزې او د هغې پر ضد د مبارزې لپاره روانو بحثونو ته په اشاره په مطلب کې د لوی څارنوال وروستۍ څرګندونې د اداري فساد پر ضد د مبارزې یوه نوې صفه بلله ده. ورځپاڼه په خپله سرمقاله کې بیا د نړیوالو مرستو د بندولو په اړه د کېدونکو ګواښونو په اړه پورته شوو اندېښنو ته کتنه کړې او لیکلی دی چې یو ملت په خپله اراده او مټو پر پښو درېدای شي. ورځپاڼه په خپل لومړي مخ کې په افغانستان کې د میشتو امریکایي ځواکونو ستونزې څېړلې او لیکلی دی چې په هرو 50 سرتېرو کې یو له روحي او رواني سره لاس او گریوان دی. ورځپاڼه په جلا مطلب کې په افغانستان کې د وسلوالو نښتو په محل د عامه خلکو د مرګ ژوبلې په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا اندېښنه راغستې او لیکلې ده چې د دوی ژوند ته پام نه کېږي. هیواد به په خپله سرمقاله کې د افغانستان او نړیوالې ټولنې ترمنځ د موجوده اړیکو په سر روان بحثونه څېړلې او لیکلی ده چې افغانستان تفاهم، همکاري او همغږي غواړي، نه فشار او ټکر. د ورځپاڼې هم په مطلب کې افغانستان ته د اضافي سرتېرو د استولو په اړه روان بحثونه څېړلې او د برتانیې د صدر اعظم په حواله دا خبر ورکړی چې ښایي اروپایي هیوادونه 5000 اضافي سرتېرو واستوي. په ورځپاڼه کې په افغانستان کې له شتو ستونزو سره د نړیوالې ټولنې چلند هم څېړل شوی او هغه دوه مخې بلل شوی ده. ورځپاڼه په عین حال کې دا سپارښتنه هم کړې چې د دغو ستونزو د هواري لپاره باید په افغانستان کې مرکزي حکومت پیاوړی کړی شي. اراده هم په خپله سرمقاله کې د لوی څارنوال پروسې او څرګندونو تبصره کړې او هغه د فساد پر ضد د مبارزې لپاره نړیوالو غوښتنو ته د ولسمشر کرزي لومړنی ځواب بلله ده. ورځپاڼه په خپل لومړي مخ کې بیا د امریکا د ولسمشر باراک اوباما په حواله په غټو ټکو سره لیکلی چې ډېر ژر به د افغانستان په اړه پریکړه وکړي. ورځپاڼه په دوام کې افغانستان ته د اضافي سرتېرو د استولو په برخه کې پورته شوو اختلافاتو ته هم اشاره کړې، خو د اوباما په حواله لیکلی چې د ده پریکړه به د امریکایانو لپاره شفافه او روښانه وي. په ورځپاڼه کې د افغانستان په شمال کې د وسلوالو فعالیتونو ته هم کتنه شوې او په دې ترڅ کې د روسي چارواکو په حواله لیکل شوې چې دغو سیمو ته 10000 طالبان ورغلي دي. اصلاح او انیس هم د افغانستان او سیمې روان حالات څېړلې او بېلابېل مطالب پرې خپاره کړې دي. انیس په خپله سرمقاله کې د افغانستان د روانو حالاتو په اړه د ناټو د غړو هیوادونو په چلند انتقاد کړی او لیکلی دی چې دوی د افغانستان د روانو حالاتو په اړه عامه افکار زیانمنوي. خو اسلام آباد په پاکستان کې له افغان کډوالو سره پکې دونکو ناسم چلن اندېښنه څرګنده کړې او لیکلې ده چې په سرحد ایالت کې د نیول شو افغان کډوالو غم باید وخوړل شي. افغانستان ټایمز په خپل سر مقاله کې د افغانستان په شمال کې د وسله والو د فعالیت په اړه د روسي چارواکو پر وسیو څرګندونو تبصره کړې او لیکلې ده چې په شمال کې باید د وسله والو فعالیتونه له پامه ونه غورځول شي. روسپانه په خپل نننی کارتون کې دا ځل خلکو ته په ناآشنا ژبو د لهو د لګولو مسله انځور کړې او پکې دا ښودل شوی چې خلک له دې بابت له ستونزو سره مخ دي. او ملي ارمان په یو مطلب کې لیکلې چې د نورو تختونکو ډلو ترڅنګ وسله وال مخالفین هم د پیسو ترلاسه کولو لپاره سوداګر تختوي. روسپانه په دوام کې لیکلې چې سره سوداګر او پانګوال په کابل، هرات، هلمند او بلخ ولایتونو کې تختول کیږي چې عام خلک او سوداګر خورا اندېښمن کړي دي. روسپانه په بلځ کې په ایران کې د افغان کډوالو ستونزو او له دوی سره د پولیسو ناسم چلن ته په اشاره د علي محمد په نامه د یو کډوال په حواله لیکلي چې ایرانی پولیسو مجبوره کړي چې د نورو په وړاندې نیمه لوس وګډېږي.
زمونږ غږ لازادې رادیو اوري 2:15 دقیقې شوې. د افغانستان په مختلفو مسایلو رپورټونه اوري. اوس هم په جنوب لویدیځ حوزه کې د ماشومانو د ګزارن پر ضد د واکسین د کمپاین د پایلیدو په اړه په دې کمپاین کې به 150,000 هغه افغان ماشومان چې له 15 کلونو کم عمر لري واکسین کړل شي. د امیر روغتیا وزارت مقامات وایي چې په دې حوزه کې تر اوسه 23 د ګزارن مثبتې پیښې ثبت کړي دي چې تر ټولو لوی عملی په سیمه کې روانه ناامني ګڼي. زمونږ خبریال دوا خان مینپال او په دې اړه نور جزئیات.
په جنوب لویدیځ حوزه کې نن د ماشومانو د ګزارن یا فلج پر خلاف د واکسین کمپاین پیل شو. په دې پروګرام کې به د چارواکو په وینا د کندهار، روزګان، زابل او هلمند ولایتونو 13,000 هغه ماشومان چې عمرونه تر 15 کلو کم وي واکسین کړل شي. د کندهار د عامه روغتیا رئیس ډاکټر عبدالقیم پخلا وایي چې د روان کال پیل تر اوسه په کندهار او هلمند ولایتونو کې 23 د ګزارن مثبتې پیښې ثبت شوې دي چې پخلا یوازنی لامل په سیمه کې روانه ناامني بولي.
په دې کې به 14,000 کوچنیان چې عمر یې د 15 کال څخه ټیټ وي په دغه حوزه کې د دغه روان عیسوي کال څخه شروع تر اوسه پورې موږ 16 مثبتې پیښې کندهار کې لرو، 2 مثبتې پیښې د هلمند په ولایت کې لرو. او دا کمپین عمومي کمپین دی په ټول افغانستان کې دی. دوهم خزاني کمپین دی په دې پولیو د 2 څاڅکو واکسینو سره او کوچنیانو ته ویټامین ای هم ورکول کیږي.
د کندهار والی توریالی ویسا د سیمه په ټولو اوسیدونکو ژغ وکړ چې لدې کمپاین سره د مرسته وکړي تر څو هیڅ ماشوم لدې پروګرام به برخه پاتې نسی.
د دې ټولو والدین، د دې ټولو معلمین، د دې ټولو مربیون باید د دې پروګرام څخه استفاده وکړي او هیڅ کوچنی تر 15 کالو کښته باید به واکسین پاتې نسی. امنیتي ارګانونه هم په دې کې همکاري کوي چې د واکسین کولو زمينه په ډیر لیرو او نږدې کلو کې مساعده کې تر څو زموږ ګران ماشومان د دې نعمت څخه به برخه نسی او آینده صحت او صحتمندي تضمین شي.
د ماشومانو د ګزارن یا فلج ناروغي په نور نړۍ کې ختمه شوې، خو افغانستان، پاکستان، هند، نایجیریا، سریلانکا او بنگلاديش هغه هیوادونه دي چې لا هم دغه ناروغي په بشپړه توګه نه ده ختمه شوې. د واخان مینپال د ازادي رادیو کندهار.
په جنوب لویدیځه سیمه کې مو د ماشومانو د ګزارن یا فلج پر ضد د واکسین د پیلیدو په اړه واورېدل. همداراز په کوټه او په ټول بلوچستان ایالت کې به سر له سبا څخه د ګزارن یا پولیو پر ضد ماشومانو ته واکسین پیل شي. په دې اړه رپورټ په روانه خبرونه کې لرو. خو لومړی په کورنیو موضوعاتو، په خوست او پکتیا ولایتونو کې د شنبې د جمعې په ورځو د ناامنیو شمیر او پیښې زیاتې شوې دي. له سیمینه امیر بهیر د دغو پیښو جزئیات لري.
د پکتیکا دی ولیوان حمیدالله زواکوایی د یک شنبې په شپه د دې ولایت د سروبي ولسوالۍ اړوند درآباد په سیمه کې د وسلوالو طالبانو د راټولېدنې په یو مرکز باندې د افغان د ځمکنیو او ائتلاف د هوایي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې د یو قمندان په ګډون شپږ تنه وسلوال طالبان وژل شوي او مړي د څو میله سپکو او درنو وسلو سره یو ځای د افغان ځواکونو لاسته ورغلي دي. د ول دغه ګډ عملیات د کشفي ارګانونو او د ځایي اوسېدونکو د موثقو اطلاعاتو پر بنسټ ترسره شوي او په ترڅ کې افغان اطلاف ځواکونو او ملکی وګړو ته کوم زیان نه دی رسیدلی.
دغه عملیات د سروبي ولسوالۍ په رباب نومي سیمه کې ترسره شول. د سیمې خلکو ځواکونو ته راپور ورکړ چې طالبان ټول شوي دي، غواړي ولسوالۍ باندې حمله وکړي. د دوی جسدونه اوس ولسوالۍ مرکز ته لېږدول شوي دي. تر اوسه نه ده معلومه چې دوی بهرنیان دي او که کورني طالبان.
د بلخوا طالبان ادعا کوي چې د یکشنبه په سهار د وسلوالو کسانو د همدې ولسوالۍ د سپیدار پتنګي کلي وکمین څخه د ائتلافي ځواکونو پر اکملتي قطار برید کړی او 15 کنتینرې غنیمت کړي دي. دوی د سروبي په ولسوالۍ کې د افغان ائتلاف ځواکونو د تېرې شپې په عملیاتو کې د وژل شوو کسانو د هویت په اړه چې څوک دي تر اوسه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د پکتیکا د ولي ویان په یاده سیمه کې یوازې د یوه کنتینر د لا د راکه کېدو خبره مني، خو د 15 کنتینرو د غنیمت په اړه د طالبانو ادعا ناسمه بولي. سربیره پر دې طالبان ادعا کوي چې تېره شپه د دوی وسلوالو کسانو د خوست یعقوبی پر ولسوالۍ باندې د سپکو او درنو وسلو برید کړی، چې له امله یې د دوی په وینا د ولسوالۍ امنیتي ځواکونو ته درنه مرژوب لاړه ولې ده. د خوست امنیتي ځواکونو د هماهنګۍ د مرکز مشر جنرال نواب د نښتې پخلی کوي، خو د امنیتي ځواکونو د تلفاتو په هکله د طالبانو ادعا یوه پروپاګنډه بولي.
په
پکتیکا او خوست ولایتونو کې دا وروستۍ پیښې په داسې حال کې رامنځته کېږي چې اخوا د شنبې په ورځ د خوست د ګربزو په سرحدي ولسوالۍ کې ملي پولیسو د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې د غلو او موټر تښتوونکو یوه څلور کسیزه وسله واله ډله د دو ارادو تښتول شویو موټرو سره یو ځای نیولې ده. د نوموړي ولسوالۍ ولسوال محمد اکبر زدران وایي چې نیول شوو کسانو په لومړنیو څېړنو کې په خپل جرم اعتراف کړی او ترلاسه شوي وسایل خپلو خاوندانو ته سپارل شوي دي.
وخت ماسپخین 2:10 دی. افغانستان او سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سرټی کې به له رضوان مراد څخه وروچی همدا شیبه را سره په استرالیا کې ناسته.
د نورستان امنیتي مسؤلان وایي چې د دې ولایت په نورګرام ولسوالۍ کې شپږ تنه وسلوال طالبان له افغان او بهرنیو ځواکونو سره په جګړه کې وژل شوي دي. د فراه والي وایي چې تېره شپه د دې ولایت په پشترود ولسوالۍ کې 15 تنه دولتي کارکوونکي د نامعلوم وسلوالو لخوا وتښتول شوه. د عامې روغتیا وزارت وایي چې تېره شپه د هرات ولایت په ګلران ولسوالۍ کې په یو روغتیایي کلینیک کې 14 شوې چې یو امیدواره ښځې وژلې او یو پیواز او د دې کلینیک دوه نور کارکوونکي ټپیان کړي دي. د امریکا او روسیې ولسمشران وایي باوري دي چې د روان میلادي کال تر پایه پورې به دواړه هیوادونه د اټومي وسلو د کمولو په اړه نوی تړون لاسلیک کړي. د آسیا پسیفیک د سیمیز اقتصادي همکاریو سرمشریزې د نړیوال اقتصاد د ودې لپاره د نویو همکاریو او اساساتو د جوړولو غوښتنه وکړه. امریکا وایي د عراق حکومت باید د خپل بې ځای شوو او کډوالو د راستنېدو لپاره لا نور ګامونه واخلي. او په کوزوو کې نن د لومړي ځل لپاره خلک د ښاروالیو او محلي شوراګانو د غړو د ټاکلو لپاره په انتخاباتو کې ګډون کوي.
دا د ازادي رادیو ده. د ازادي رادیو خبرونه د افغانستان په 15 لوی ښارونو کابل، کندهار، هرات، جلال آباد او مزار شریف کې په FM 103.5 صفه اوریدل شي. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، د هرات په ګلران ولسوالۍ کې په یو کلینیک کې 14 شوې چې له امله یې یوه مور او د هغې نوی زیږیدل ماشوم او وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. د ازادي راډیو خبریال د عامې روغتیا له وزیر ډاکټر سعید محمد امین فاطمی سره په دې اړه مرکه کړې.
ډاکټر صاحب فاطمی، که تاسو د په هرات کې په یو کلینیک کې د تېر شپې د 14 په اړه معلومات راکړئ چې دا 14 په څه ډول پیښه شوه او د دې تلفات څومره دي؟
بیگا یو حامله مور چې د زیږون لپاره د توچی کلینیک چې په ګلران کې ده راغلې وه، نو کومه معذفه قابله چې وایي چې هغه غوښته چې د کوټه ګرمه کې او هغه بخاري دغه کوټه کې چې دغه مور وه هغې ته انتقال کړه، او کله چې بخاري ولګوله چې بخاري کې د وطن دښمنانو منفجره مواد ځای کړي وو، نو د انفلاق وکړه، انفجار یې وکړه، او په نتیجه کې په دې تعصف سره باید ووایم چې له بده مرغه هغه حامله مور او ماشوم خپل ژوند لاسه ورکړ. د دوی پرواز ټپي شو او همدارنګه زموږ قابله او یو بل تن کارکوونکی چې د قابلې سره کار کوو، او په دې ترتیب سره سره فاجعه د توچی کلینیک په ګلران کې منځ راغله.
آیا دا ثابته شوه ده چې دا د بم چاودنه وه که نه د ګازو یا د بل شي چاودنه؟ په دې ارتباط ستاسو تحقیقات شوي دي؟
کوم لومړني معلومات چې دي، دا بخاري داسې بخاري نه وه چې هغه باید داسې یو انفجار منځ ته راوړي، بلکې کاملا واضح ده چې په دې بخاري کې منفلقه او منفجره مواد ذاتیه شوي.
تاسو لمړنی تحقیقات څه خې چوند تاسو مخکې اشاره وکړه چې دا د هواد دښمنانو کړي هدف مسوک د وسلوال مخالفین کنا زن نور ډلې ټپلې
د دې بار کې اوس سده شواله مخکې د وخت به خو هر څوک چې دا یو اسلامي او انساني عمل نو او نه دی
د دې پیښې د عاملینو د نیولو په اړه څه ډول غوښتنه لري په دې ارتباط د امنیتي ځواکونو سره څه خبرې کړې دي
په دې رابطه امنیتي مقامات په جریان کې دي هغه خپل تحقیقات مخکې وړي زما دعا ده چې الله پاک در مجرمین د امنیتي مقاماتو لاسته راوړي او هغوی په خپل سزا ورسوي ولې د روغتیایي سکتور د مسؤول په حیث زه دا ویل غواړم چې روغتیایي کارکوونکي روغتیایي تاسیسات دا سیاسي اشخاص او سیاسي مراکز او تاسیسات نه دي دوی فقط د میندو ماشومانو او د هیوادالو د ژوند د ژغورلو دپاره موږ ته ګټه اخلو که زموږ روغتیایي کارکوونکي دي او که تاسیسات دي نو د دې په ارتباط چې څوک داسې عمل کوي چې یا روغتیایي کارکوونکي د منځه ویسي یا روغتیایي تاسیس یا یو روغتیایي مرکز وران کړي فقط ګران هیوادوال او هغه ډېر هر هیوادوال د روغتیایي خدماتو نه محرومه چې دا زما په نظر یو ملي انساني او اسلامي ضد عمل دی
پسې د هرات په ګران ولسوالۍ کې په یو کلینیک کې د یوې چاودنې په اړه د امیر روغتیا وزیر ډاکټر سید محمد امین فاطمی سره مرکه وورید چې ویل کېږي په دې چاودنه کې یو امیندوار مور او د هغې نوې زیږیدلې ماشوم وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوي کوي
زمونږ غږ له آزادی رادیو اورې د محل د مسپښین 2 بجې او 14 دقیقې کیدونکې دي د آزادی رادیو خبرونه د سهار 2 بجو پیلېږي او د ماښام 3 بجو دوام کوي په روانه خبرونه کې مو یو شمیر ریپورتونه اوریدل البته کورنی ریپورتونه اوس هم سیمه ته زو او په روانه خبرونه کې مو د هم اوریدل چې د افغانستان په جنوب لویدیځ سیمه کې د ماشومانو د ګزن یا فلج په پرځت کمپاین سلنن په شو خو زمون خبريال کوټي څخه ريپورت راکوي چې سر له سبا څخه د 3 ورځو لپاره د کوټي په شمول په ټول بلوچستان ایالت کې د ګزرنیا پولیو پر ضد ماشومان ته د واکسین کمپاین پیلېږي نور به زمون د خبريال پر ريپورت کې وورو
د بلوچستان د روغتیا د ادارې لخوا به د اکتوبر له 14 تر 13 نیټې پورې د کوټې په شمول په ټول بلوچستان ایالت کې تر 50 کلونو پورې عمر لرونکو ماشومانو ته د ګزرن یا پولیو له ځانمنې ناروغۍ څخه د ژغورنې څاڅکي ورکول کیږي د واکسیناسیون په دې درې ورځني کمپاین کې به څه کم 500,000 ماشومان واکسین کیږي د بلوچستان د روغتیا د ادارې یو مشر ډاکټر عبدالرزاق بلوچ د پولیو په ضد په کمپاین کې پر دنیا عالمانو غږ وکړ چې د دې کمپاین په بریالیتوب کې دی ونډه واخلي
مولیان سره چې دی علما حضرات سره دی هغه سره تعاون غواړو راسا وګوره دوی وګوره هر چیز معلومو کوا دا معصوم د پاره نقصان نه دی دا فائدہ دی دا په اوس په دنیا استعمال کړي دا خو یو تصور دی خاله بولنا هغه دل جہالت دی اته پر ټی وی نستا هغه پر ریډیو نستا هغه په پیغام نستا اوس په دیاتو باندې یا کلی باندې یا افغانستان سرحد باندې دغه پیغام څنګه ورکړو دغه یو طریقہ دی دغه مولوی صاحبان چې دی علما حضرات چې دی هغه پیغام
ډاکټران وایي ځینې ماشومان چې د پولیو په ضد له کمپاین څخه پاتې سي هغوی په وروسته پاتې سیمو کې اوسیږي او کورنۍ نه غواړي چې ماشومانو ته د ګزرن یا پولیو له ناروغۍ څخه د ژغورنې څاڅکي ورکړل سي او یا ځینې ماشومان د کورنۍ د بېغورۍ له امله له واکسینه پاتې سي په کوټه کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې یونیسف مشر ډاکټر فاروق حامد په کوټه کې د هغه ماشوم چې په بدن کې د پولیو وایرس کشف شوی په اړه کیسه کوي
زاد کوټ شهر څخه د کښنه بچي تقریبا د 12 میاشتې کښنه وي په کور کې فیملی سیستم دی په دې سپږ ورو سره اوسه مشته وکسین څور کو د درازې ول کښدون کښنه در کړی دي دا سم سره یو په کور کې 10 کښنه نو په دا جون کې سو نو بټ نو مشته نو دا یو کښنه چې دا کښنه وي دو او را مور نو راپور ده کړی
په دې ورستۍ کې د افغانستان په جنو جنوبي ولایتونو کې په ماشومانو کې د ګزرن یا پولیو د ناروغي نقشې ولیدل سوی چې علت یې له پاکستان افغانستان ته د ورستنېدونکو افغان کورنۍ ماشومانو ته د پولیو په ضد د څاڅکو نور کول په ګوته سوی دی، خو په کوټه کې د یونیسف د روغتیا د څانګې مسول ډاکټر فاروق حامد وایي
د افغان ماجرین چیر سے کمپس دی غذر پرمش سپیشل ٹیمان استو بالکل هغه کار کیږي.
او د بلوچستان د روغتیا د ادارې مسول ډاکټر عبدالرزاق بلوچ هم وایي چې دوی په پاکستان کې د اوسیدونکو خلکو که هغوی د هر هیواد وي ماشومانو ته د پولیو یا ګزڼ په ضد څاڅکې حتمن ورکوي.
دا په ټوټل پاکستان کې موږ کوشش دی هر چا ته د پاکستان باندې چې ماجرین دی کیمپونه دی ټوټل ځای باندې ټیمونه ځي دا هر ځای هر کلی باندې ځي.
د ملګرو ملتونو په مرسته د روغتیا د نړیوالې ادارې د سروې له مخې په پاکستان کې دا مهال په شپږ اویا ماشومانو کې د ګزڼ یا پولیو د ناروغۍ نقشه کشف سوی دی چې له هغې ډلې څخه اووه یې په بلوچستان کې یوازې په پښتني سیمو کې ښوول سوي دي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
دا د ازادي راډیو د قدرمنو دوستانو لکه څنګه چې د خبرونې په پیل کې مو وویل په روانه خبرونه کې البته په دوهمه نیمه کې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو. د اوس مهال پروګرام البته په دې خبرونه کې موضوعي ده د خنزیر انفلونزا او د هغې د مخنیوي په لارو چارو خبرې کېږي. دا خبرونه تاسو ته فریده هوډ سیفی وړاندې کوي.
روغتیا د ژوند شتمنی.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه فریده هوډ سیفی یم او د ازادي رادیو د دیونه روغتیا ژوند شتمنی پروگرام وړاندې کوم. د نن په پروگرام کې د سوان یا خنزیر په د انفلونزا په اړه خبرې کوو چې په افغانستان کې خلک ځینې خلک ورته د سرکوزی انفلونزا یا ځینې خلک د سرکوزی والګي او په مختلفو نمونه یادی. په هر حال ډیر اوریدونکو په تیرو څو ورځو کې د ازادي رادیو څخه د دې ناروغي په اړه پوښتنې کړې دي او زمونږ د ازادي رادیو خبريالان وایي چې په د افغانستان په بیلا بیلو سیمو کې ډیری سختي خلک ډیر ډارولي دي او ویره ډیره زیاته ده. د ماشومانو د ناروغي او متخصص ډاکټر چې اندرا گاندی د روختون رئیس هم ده، ډاکټر صاحب نورالحق یوسف زهرا سره په استډیو کې ده، همداشان د روانشناسانو یا روان پیژندنې د ټولنې مشر عزیز الدین همت دواړه سره په استډیو کې دي. خراغلی د ازادي رادیو ته ډاکټر صاحب یوسف زه کپلاندو خلکو ته دا وایي چې اصلا دغه د خنزیر انفلونزا څه ډول ناروغي ده، ډیره په لنډه باندې کوي چې دغه اول څنګه پیدا شو، دغه په دې وروستیو کې ولې د فتن دغه ناروغي ډیره شوه، په دې باندې کړه لنډې خبرې وکړي.
اصلا دا مشخص خنزیر لپاره نه ده، دا د انسانانو د مخکینی انفلونزا او د مارغانو د انفلونزا څخه یو ترکیب شوی وایرس دی چې بیخي نوای دی او مخکې په دې ترکیب وایرس نه و لیدل شوی. دا چون نوی ایجاد شوی او د انسان وجود د دوی په مقابل کې ناآشنا دي، یعنی انتیبادیګان په وجود کې نشته، دفاعي مواد د دې ویروسونو په مقابل کې په وجود کې نشته، نو دغه ناروغي لږه ډیر زر سرایت کوي. خو ډیره مهمه خبر دا ده چې دا ډیره داسې ډیره وژون کې هم نه ده چې 100% هر څوک ونیسي هغه باید حتما خدای ناخواسته مړ شي. دا ناروغي تر 50% زیاتو خلکو کې داسې سر کوي چې هغه هم په خپله په ځان ډیر نه پوهیږي، لکه عادي ریزش خوندې تیر شي او ضرورت هم نه کېږي چې سړی ډاکټر ته لاړ شي. خو دغه مهمه آراز علائم چی شي، یعنی هغه نخي نخانی د ناروغي داسې ده چې په دې کې اکثرا دغه مریض چې ده دا لږه لوړه تبه لري، د اته دې شو شاوخوا ته تبه لري، ورسره د والګي ټول آراز چې ټوخی دی پنجه دی، همدارنګه د ټول بدن درد دی، د ستوني درد دی، کله کله ورسره د زړه بدوالی او استفراغات، همدارنګه اسهال هم کېدای شي، ورسره مل شي په ډیرو کم فیصدی. یعنی دا ناروغي د سینه ده چې هر مریض هر څوک چې ونیو هغه محکوم په بستر ده یا حتما باید 100% تداوی شي، که تداوی نشي ده خدای نه خواسته مړ کیږي. په هغه ارقامو کې چې موږ لرو تقریبا 15% د ناروغان پیدا کیږي په دې، یعنی په سلو کې 15% پنځه کسان داسې کیږي چې د ضرورت پیدا کیږي چې ډاکټر ته لاړ شي، بستر شي، او 0.15% ضرورت دې ته پیدا کیږي چې هغوی د هغوی نه جدي په اصطلاح مراقبت ته ضرورت ولري او په شفخانه کې تر جدي څیرو درملنې لاندې ونیول شي.
ډاکټر صاحب همت په دې باندې خبرې وکړي چې دغه ویره څومره تاثیر لري، چې انسان که یو څه شي نه ویره ولري نو که څومره دا تاثیر لري د انسان په بدن باندې؟
امراض یا مرضونه کوم وخت نه چې د انسان خلقت په دمځکه په کوره کې شروع شو نو امراض غسره جوخت منځ ته راغله. لیکن یو شی زدا ویلی شما چې خپل بعضی امراض خصوصا دغه مرض چې نن سبا په ټوله نړۍ کې خپور شوی دی او حاصل قیاس دا گریپ چې په خوا به گریپ ویلی، دا زه فکر کوم چې ډیر یو شدید گریپ دی چې د گریپ په نتیجه کې ډپریشن یا ژور خفګان همیشه هغه سره موجود وي. او دلته لیکن یو شی زه تاسو ته وایم چې د هر مرض سره جوخت ډار، ویره یا انزایټي موجوده ده، نو هغه څوک چې د وجود مقاومت ضعیف وي او رواني پرابلمونه ډیر لري په هغه باندې دغه میکروب ډیر زیات تاثیر کوي. لیکن زه ویلی شم امریکایي روان شناسان وایي چې کوم وخت کې د انسان په وجود میکروب چې تاثیر کوي 1% د میکروب تاثیر دی، 99% خپل ځان خلک هغه د پاره آماده کوي. لکه مثلا او بل کله چې دوا سړی خوري 1% د دوا تاثیر دی، 99% خپل د انسان د وجود مقاومت او رواني دغه دی چې سړی هغه دوا د باندې تاثیر کوي. لکه په خوا په نورستان کې یو چا چې بریزه شو کو دوا به موجوده نه و، هغه ته به ګوړې ورکوله او په ګوړې باندې دا جوړېده، ولې د عقیده او ایمان په هغه باندې درلوده. نو زه یو شی تاسو ته وایم، هر هغه انسان چې ایمان قوي داغه د وجود مقاومت ډیر زیات قوي وي، یا خوشبینه وي دنیا ته داغه وجود مقاومت ډیر زیات قوي وي، او هغه څوک چې همیشه دنیا په بدبینی سره ګوري، منفی ګوري، داغه د وجود مقاومت ډیر ضعیف او ډیر زر په داغه په وجود باندې میکروب تاثیر کوي. نو دلته زما توصیه دا ده چې توکل په خدای، امراض حتی د دې مرض نه نور سرطان ډیر بل ډیر خطرناک مرض دی، خپل تبرکلوز چې ډیر ساری مرض دی، اما داغه په مقابل کې دومره خلک تشویش نه کوي. نو نن سبا زه د میډیا نه دا خواهش کوم او خپل شخصا د وزارت صحت امینه لکه مخکې یوسفزی صاحب ډیر خیسته خبره وکړه چې دا کله کله یو جزوی ریزش په شکل هم تیریږي، او زه داسې فکر کوم چې دا یو شدید گریپ په شکل سره دا برسېره کیږي، چې کاجل د چا راغلی په یو جزوی ریزش باندې سړی مړ کیږي، او کاجل راغلی نه یعنی ډیر شدید مریضي د باندې تاثیر نشي کولی.
ما دا خبره کولی چې دا څه سم خبره پوښتنه کړې ده کوم ولا تشیر نه چې دا درای چې پریز فر چې شي دا څه نه درځي کې شي چې لا خو په لږ د صبر یې چې ده.
بله دا لکه چې د سبب په ارتباط،
بله بله سبب ویل چې شي دی ول د چې نه پیږي. او بله
دا خو لکه چې مخکې ما عرض وکړ دا یو نوی ویروس دی چې نوی را پیدا شوی، د نورو ویروسونو د ترکیب نه یو نوی ویروس را پیدا شوی دی، او دوی به ویروس و یو نو میکروب ورته وینو چې دغه میکروب د دې لامل دی. خو د دې لپاره چې موږ وکولی شو د دې مرض نه ځان وساتو، لکه چې مخکې ډاکټر صاحب ورته اشاره وکړه، نظافت ډیر مهم شي.
ډاکټر صاحب د مخاطر، بله ډاکټر صاحب، دغه ډیر عمده خبره ده، په دې بلګ وروسته خبرې وکړو چې د مخنیوي د پاره څه کو. لیکن اوس د غزمنګ د غوړیدون کې چې پښتنو کړی چې چیش نه لګیږي، که په دغه لګ زر ورته لګ نور واضح هم وي چې اصلا څنګه یعنی یو څوک اخته کیږي، د دې په مقصد دا و
دغه وایروس خو جوړ شوی دی، د هغه بل اخر د انسان د خوګ او د چرګو د ویروسونو نه یو نوی وایروس منځ راغله چې انسان تر رسیدله. اوس د هر انسان چې په دې ناروغي اخته شي دا ډیر شدید انساری دی او ډیر زر نور خلکو ته سرایت کی. کچیر منګو تاسو یو مریض په کور کې ولرو پمدغه وایرس اخته شوی وي، او دغه سړی کولای شي چې هر څوک چې د سره په تماس کې دي یا هغه شای چې دغه ککړ لاسونه په هغه ولګي، یو منګ هم په هغه لاس وو بیا دغه لاس په خلاص سترګې او پزی باندې از منګ ولګي، دغه ملوث لاس یا دغه ککړ لاس کېدای شي چې دغه ناروغي منګ ته هم را انتقال شي. د انتقال لار دغه دی او سبب همغه وایرس ته شي. اوس ورته H1N1 یا H1N1 ورته وایي.
مهرباني وکړئ
زما یو لاته مشیا دا نه ده چې دا اوس کله زما په کور کې د لښکر لپاره
دغه مریضی یا اختلا والګی او انفلانزا و دا نیولی دي. شکر الحمدلله په عادي زکام باندې تیر شوی دی، هیڅ مشکل نه لري. مسلمان لپاره ډېر تشویش نه دی ښه، او دغه دنیا مداخرانو د دې تخیلات یعنی رقم دی چې ډېر یې وخطا کړي، تشویش خلک لري، د تشویش وړ نه ده. شکر الحمدلله دا اول ما په کور کې درې میلیونه دي، دوه زامن دي، دا یې نیولي دي. دغه نن شکر دغه اخري هم ځینې جوړ شوی دی. عادي زکام ډاکټر ته ورغلی د واخنې والا ته هغه دوانې را وړې ده، هغه څه سوې ده. که تاسو ما ته په دې باره کښې پوښتنه کوئ چې په څه ترتیب وزه به درته وایم.
ښه ډاکټر صاحبانو، تاسو دوی نه کومه پوښتنه کوئ؟
زما همغه خبره چې مخکې ما په اول کې وکړه، دا زما خبره را تکراروي چې په دوی عملي تیر شوی
کورم آباد. مننه ټلیفون نم چې دا خپله تجربه هم شریکه کړه ازادي راډیو سره. مننه تاسو نه. تاسو نه ډېره زیاته مننه. دغه کسانو د ویرې په کمولو کې مرسته وکړله چې ډېره زیاته ویره لري. ښه ډاکټر صاحب یوسف زی، تاسو وبخښئ، مهرباني وکړئ.
زما تقریبا دا ورور زما هغه خبره وکړه چې په اول کې ما وویل. خو یو شی زه باید عرض وکړم د یو ډاکټر په صفت، چې موږ بې تفاوته هم باید پاتې نه شو. دغه عادي ریزش هم چې دی، سړی باید ځان ترې وساتي د یو انسان په صفت. دا یو زموږ استاسو یو خبره ده چې د ځان ساتل هم فرض دي، او نظافت د ایمان جز دی. که موږ چیرې نظافت مراعت کو او ځان وساتو، دا به ډېر ښه چې په دې مرض اخته نه شو. اول چې وقایه د تداوی نه یا د درملنې نه ارزانه ده.
د ډاکټر صاحب همت یو لنډه تبصره هم غواړم د همدې اورېدونکي په خبرو باندې واورم.
خپله د دغه مریضۍ په حصه کې ډېر زیات مهم رول چې لري خپله کورنۍ ده. کور دی، موږ ویلی شو چې کور یو د اجتماع یو ساختمانی واحد دی چې اساسي هدف د تشکیل دغه د روحي او رواني سلامتیا په برخه کې د دوی هلې ځلې دي. نو اولین ځل دپاره دوی باید خپل فامیل باید دغه موضوعاتو ته ډېر زیات توجه وکړي. او مخکې چې ډاکټر صاحب وویلی، اولین شی چې دغه دی نظافت دی، چې حدیث پیغمبر دی طهور و شطر ایمان، پاکي او جز د ایمان دی. دوم د قوي ایمان خاوند باید وي. او بل دغه د دولت دخوا ټولو خلکو ته دا باید د توصیه وشي چې ماسک ډیر زیات دا فایده کوي. ماسک د لپاره دی چې د یو نفر نه بل نفر ته دا انتقال نه کوي. ولې د دې مریضۍ دغه ډیر زیات یو اندازه قابل د تشویش دی چې زر دا انتقال کوي. او که هر څوک خصوصا په وزارتخانو کې که هر مامور ماسک په پزه کې او په خوله کې دغه کوي، دا د دې انتقال د میکروب په اسانۍ سره صورت نه نیسي. او بل د خپل خلک باید ازدحام نه باید دی، هغه ته چې ګڼه ګوڼه ده هغلته باید ډیر زیات سړی لر. او بل که په یو کور کې دغه سي مریضي پیدا کیږي، د دو کوټه باید علایدي او یو نفر دغه باید پیوازي چې دغه په پوزه کې هم باید ماسکي هغه باید دغه وکي. او که شفاخانه ته ځي حاصل قیاس، نو دلته دا چې دغه مریضي مخنیوي کوي. لیکن بیا هم زه وایم چې د قوي ایمان خاوندان چې اگر مخکینی ورور هلمند نه وویل چې زما ټول فامیل دغه شو ټول صحت مند دي.
کورم آباد ډاکټر صاحب درسته. ډاکټر صاحب یوسف صاحب دې نور تبصره وکي. یو اوریدونکو ډیر انتظار استه. بلې مهرباني وکي، ازادي راډیو ده. وعلیکم السلام.
لکه چې ما مخکې عرض وکړه، دغه یو څوک چې دغه مرض ونیسي او بیرته بیا نیول لږ څه د امکان نه لري ده، ځکه چې دا د هغه په مقابل کې انتیبادیګانې په وجود کې جوړیږي، مقاومت ایجادیږي، نو بیا یې نه نیسي. د همدې له خاطره د دې مرض په مقابل کې واکسین هم پیدا شوی چې دغه ضعیفه شوي او په اصطلاح هغه نن پاتوجن یا هغه ویروسونه چې همدغه اوصاف لري، دا د انسان وجود ته داخلیږي او د وجود هغه مدافعه سیستم تنبیکی را بیداروي چې که چیرې د ناروغۍ سره مخامخ شي، د وایرس اصلي وایرس سره مخامخ شي، بیا د هغه نه دفاع وشي کولی. نو که یو څوک ناروغ شو په همدغه مرض، بیرته همدغه مرض نه نیسي.
دي عوامل او اصلي مرکز د خوګین په نوم چې وو دا د کوم ځای نه شرایط وکوي، او دې نه چې د خارجیان په افغانستان کښې میاشتې ګذاره کوي، د دې نه شرایط عوامل ته وکوي. فکر کوم دا نو شاید کېدای شي دوی دغه ځینې غوښې د دغه چې خوري د خوګانو د دې نه شرایط وکوي، که کوم بل یو سره عامل هم شته دی. او د دې اصلي ابتدایي تداوي څه ده؟ معلومات نه راکړي.
ما مخکې عرض وکړه، ټول تقریبا په دې مرض کې تقریبا ټول خلک معلومات لري چې شروع یې په مکسیکو کې وي، امریکا ته راغلی او بعد لغه تقریبا د جهان یو سلو څو شپېته ممالک دي چې دا واقعات اوس پکې مثبت شوي دي. نو شروع یې د مکسیکو نه و چې بیا وروسته امریکې ته راغی او کاناډا ته او بالاخره تقریبا جهان شموله شو. نو اوس د جهان تقریبا ټول ممالک کې د دې واقعات تثبیت شوي دي. لمدې له خاطره دا د پانډیمي په نامه اوس یادیږي، د سوان فلو د پانډیمي په نامه، یعنی چې ټول جهان گیره شوی دی او په ټول جهان کې د ده مریضان تثبیت شوي، جز څو واړه ممالک چې پکې تر اوسه تثبیت شوي نه دي. د ورور خبره دا و چې دا د کوم ځینه خبره دا ده چې دا مستقیما د خوک د غوښې د خوړلو نه دی پیدا شوی. دا په محیط کې د خوک د انسان او د چرګانو مخکینه چې موږ د
مرغانو
انفلوئنزا په نامه یادو، د دوی د ویروسونو کې یو تغییرات منځته راغله چې دغه یو نوی وایرس یې منځته راوړی ده. د درملنې په ارتباط د ورور پوښتنه وکړه. درملنه ټول مریضان د مخکې ما عرض وکړ، ټول مریضان دوا ته ضرورت نه لري. دا د انسان وجود مقاومت پورته ای او دغه څوک چې په مرض اخته کیږي اول دا زما په نظر خده چې دا استراحت وکړي، ګرم مایعاتو نه استفاده وکړي، ځان دې لکه چې مخکې ډاکټر صاحب وویل تجدید کړي که امکان لري په یو تنه کوټه کې وي، او د کوټې هوا هر 12 ساعته بعد باید تصفیه شي. د کچېرې د نورو سره تماس نیسي ښه به دی چې د ماسک واغوندي. کچېرې مریض ته موږ ماسک ور واغوندو د انتشار یا د انتقال لاره تقریبا بندیږي. او بل دا چې دغه استراحت خو خوب او خو خواړه دا د تداوی اولین جز دی. ډیر کم داسې مریضان به پیدا شي چې تداوی ته او ډاکټر ته تک ته ضرورت پیدا کیږي ورته.
ښه، د مخه دوی یو خبره وکړه، دغه اوریدونکي چې ویلې دا خو هغه د بهرنیانو د موجودیت سره ارتباط نه لري چې دوی دی راغلي دي افغانستان ته، د دوی د طریق نه ناروغي راغلي ده. دا څنګه مسله ده؟
یو سلو نه شپېته ممالکو ته د دې ناروغي پیسلا وایرس رسیدلی. دغه اوس په هند کې داشته، تاسو مخکې یادوري وکړه، په اوکراین کې د دې واقعات شته، په ټوله نړۍ کې تقریبا دا واقع شته. نو دا خبره منګه منو چې اولین واقعات دلته په افغانستان کې د بګرام په میدان هوایی ډګر کې تثبیت شول، چې هغه کسانو چې د امریکا او کاناډا نه راغلي خو هغوی هلته تر خپل درملنې او تداوی لاندې ونیول شول او عمل ته پیسله تجرید شول. دغه بل واقع چې زمونږ او ستاسو تثبیت شوی وه، ښځه وه بی بی حاجی چې کله عربستان سعودي ته ورسید، هلته تثبیت شو چې دا دغه وایرس له ځان سره هلته انتقالی، چې هغه فکر کوم چې د شمال د ولایاتو نه و. نو هغه خود خارجانو سره ارتباط نه درلود. دا دغه وایرس د هغه فضا له لارې، د هوا له لارې انتقالیږي او د ډیر نږدې تماس هم حتمی نه دی. تقریبا د یو متر نه کیدای شي چې دغه ناروغي د یو شخص نه بل شخص ته انتقال وکړي.
ودواړو لاسو مين ولې ستا لمن ما غوتا، ودواړو لاسو مين ولې ستا لمن ما غوتا، ودواړو لاسو ما غوتا. پور لمن شیش وطن میتو لجان ات در پیش،
ستا پر نمک شیشو وطن میٹھو لجان پاک در پریشو تا بیاد لاس تا بیاد لاس تا امر وکی در پشتن ما بگا آپ دوارو لاس ما بگا دلاس امر وکی دکشن ما ببا او آپ دوارو لاس ما ببا پتن پشان سپورت کڑے دان دشم پرنگی سوزم ملے دان پتن پشان سپورت کڑے دان دشم پرنگی
دا نشناس په خکسندر مولا ازادي رادیو ورته قدر منو دوستانو دا ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې د خنزیر انفلونزا د ناروغۍ په اړه معلومات ورېدل راتلونکي خبرونه یو برخه هم روغتیا د ژوند